آریانیون د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال میلمنی دي. اوریدونکو تر دې مخکې چې خپل لومړی میلمنی آغلی آریانیون ته ورسم، تاسو کولای سئ چې موږ ته د خپلو میلمنو سره د پښتنو او نظرونو شریکولو په خاطر تلیفونونه وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00202211205001. او زموږ د واتس اپ شمیره هم دا ده: 00202211206001. موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. اوس هم روشان صاحب ما ته وایي چې آغلی آریان یون له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده چې د دوی پر لور ورځو. یون صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه ستاسو نه
هم. سلامونه خپل اوریدونکو ته، ستاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته ټولو وړاندې کوم مننه.
له تاسو هم مننه کوو. که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوي یاست، د خلکو استازی واست هلته، اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، تاسو څه ډول د هغو خلکو چې د ولس استازي وو او د هغوی ژغ یې لوړاوه او چتاوای، د هغوی د ژوند ستونزې حل کولې، د هغوی راتلونکی څه ډول ویني تاسو؟
دا هغه ورځ نه چې موږ مبارزې ډګر ته راوتیو، نو همیشه خپل ولس سره وو او د دې هرې غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډېره حده پورې خپل ولس سره پاتې شوي یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې انشاءالله ولس زموږ پوه ولس دی او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډېره نا امیده نه یم، امید لرم چې حالات به د خیره سره بدل شي او بیرته به حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نورې دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لرې کولی نه شو. نو اوس ستونزې او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پورو ورو به مشکلات حل شي او بیرته به افغانستان نورمال حالت ته راوګرځي. تر دې چې ولس سره موږ په تماس یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، د بیکاري شته، د همدا اوس او ځوانان زمونږ بیکاره دي، اقتصادي مشکلات شته، د ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امیده نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل دپاره به په ګډه سره کار کوو.
بلې مننه. تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیستا او خلک باید مایوس نه سي، په داسې حال کې چې اوس خلک نسي کولای چې نور په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي چې د دوی د پاره کار وکړي، او خلک به د داسې ژوند کوي چې هیڅ استازي به نور نه لري او پر دوی باندې به حکومت کیږي چې هغه به طالبان وي، دا د خلکو د پاره څنګه، یعنی څنګه دی باید خپلې هیله منی د لاس ورنکي، په داسې حال کې څنګه مایوس نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاسه وتلی دی، ولسواکي نور نسته، جمهوریت نسته؟
زه همدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمني وه، نو ډېرې ستونزې پیدا شوې، خو دوی هم نتیجه ولیدله چې بالاخره حکومت راوپرځېده او ختم شو. نو کچیر دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، کچیر تیر تجربه دوی بیا تکراری په افغانستان کې او دغه سه موضوعاتو ته توجه نه کوي، دنیا سره ځان عیار نکي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونی سي دولس، زه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوم چې وخت چې یو طالبانو شل کاله جګړه وکړه، نو زه وایم چې دوی باید په دې هم پوه شي چې کچیر دا ستونزو ته د پای ټکی کینی دي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي، نو بیا به هم د تیر په څیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزو سره، او بالاخره د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدوار یم چې دوی باید د تیر تجربو نه ګټه پورته کړي او د ولس غوښتنو ته لبیک وي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړم او انشاءالله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضی دی او زما ولس د خېګنې لپاره دي، ان شاء الله د دې ترڅنګ به ولاړی او مبارزه به کوم څو هغه به تلاسته راوړي او کچیر دا لاسته مرانغه نه زه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نشي او به تا بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو څنګه موږ ډیر خوشبینه یو تر ډیره حده پورې د دوی سره په تماس کې شو او د غستونځ او سره شریک کو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کړي. نو ځکه موږ امیدوار یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
بلې اغلی آریان یون تاس لمر سره پر لیکه اوسې زموږ د دې خبرونی دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی د موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیز فعال ده. اغلی موسکا دې خبرونی ته شرغ لست
سلامات سړي ده مننه.
اغلی موسکا که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایئ چې تاسو په افغانستان کې یو ډیر نامتو او تکړه خبریاله واسته او په دې برخه کې مو ډیر لاسته راوړنې درلودلې دي، اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای تاسو څه احساس لرئ؟
واقعاً چې ماته ډېره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زه لرم که نه. ما ډېر زحمت وکړ، 13 کاله مې درس ویلې، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کړ، کار مې وکړ، رسنیز ډګر کې مې 8 کاله کار وکړ، 8 کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دغه شرایط حاکم شوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه دی راکړل شوی، له مونږ اخیستل شوی دی. په دغسې یو شرایطو کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل شوی دی، نو ماته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغې مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت یې کښلی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دی، په ټولنه کې مطرح شوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغسې سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغسې شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه یې احساسوم.
بله موسکا جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته یو څه خبرې وکړئ چې په نوره نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساینس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته لاړې سي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانخیستل سي، ستاسو په نظر دغه څومره لویه غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډیره لویه غمیزه ده. کول په نوې نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روند دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام له بیخ نه ړنګیږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر 10 کاله بعد، هر 15 کاله بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاسته راوړي دا باید له بیخه ونړیږي او له سره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساینس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولی شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده، اما په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړې شي. ګوري ښا دوی که غواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو، په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل شوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نوانخلي. کله چې موږ ته اسلام دغه حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دا حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوئ؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې درس ته پرېښودل شي، مېرمنې باید تعلیم وکړي، مېرمنې باید خپلو دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډېره غټه غمیزه ده چې موږ مېرمنې د سرنوشت پاتې یو، زموږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زموږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکم، ما 13 کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په 2 ځایه کار کوو، په ټلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لرله، خماش می لرب د خپل خپل ټول ضرورت می پوره کولای سو په باندې کورنۍ سره می مرسته کولای شو نو دا اوس ما سره نشته زه عاید نه لرم زه څه وکم زه څنګه خپل ځان تمیل کم څنګه خپل کورنۍ تمیل کم په کورنۍ کې مله زیاتره نارینه په هر کورنۍ کې د میرمنو ترڅنګ نارینه هم ک دفتر ته ځي ماش نشته ماش درک نه لري څنګه ماش ورکړي یا که ماش کوم اداره هم ورکړي ډېر کم ماش ورکړي چې هغه ماش د زمونږ د ضرورت نه پوره کولای نو په دغه شرایطو کې څنګه موږ خوسو او څنګه موږ کولای شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکم دی دا باید په رسمیت وپیژندل شي او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی نه کله چې میرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو کنه نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر نیمه برخه اتا فلج وي په کور ناسته وي څه نشي کولی نو څه څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی پوره دی دا باید نړۍ په رسمیت وپیژني نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو
مننه مسکا جانې اغلی یون کبیر ته تاسو ته راسم یو پښتنه به تاسو څخه دا وکم در دې پښتنې وروسته به ځینې تلیفونونه هم واخلو او ریدونکو موږ ته زنګ وهي فکر کوم چې اوس یو کس پر لیکه دی ول به دوی را واخلو بیا بخپله پښتنه وکم مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام د رادیو ژغ کښته کی او بیا خبري وکړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته خبر سلام کوم سیکا همکاران کا ما غوښتنه دا د ازمان نظر دا چې زه باید د خلک د شکر وکړم او د جنگ خلاص مفتی په افغانستان کې باید مفتی صبر وکړو دا غوښتنه ونه کو چې د رسمیت ودی نه پیژندل کیږي د یو افغانستان باندې د ګرانی د باید مفتی صبر وکړو دا کارو باندې دا څه پیښ شي کیږي هغه د الله تعالی عزوجل له خوا څخه کیږي
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې جګړه خلاص سو او خلک باید صبر وکړي جګړه خو نه د خلاص سوی اره ورځ حمله کیږي او د ډیری حملو مسؤلیت هم داعش د لیا خسته دي چې پکښ سلګونو یا لسګونو کسان وژل سوي دي او همدارز هر ورځ موږ شاهدان یو چې په ولایتونو کې په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې هدفي وژنې دومره زیاتې سوي دي چې هر ورځ د خلکو مړي مندل کیږي اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
ملالې جان سلامونه تاسو ته استاد ملمنو ته ټول اردو سلامونه او نیک هلی باندې کومه مجګر نیکمر
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم اوست او د رادیو ژغ کښته کی بیا به خبرې وکړي مننه
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه لین کیم
اخلاقی صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي که تاسو کومه پښتنه لري یا تفسیره کوي مهرباني وکړي
په لومړی قدم کې خصوصا مست صبر ډیر پکار دی خو بیا دلته خبره ده چې خصوصا په هلمند ولایت کې یو خو د بیکاری نشتون دی د بلې خوا خدا دی چې دغه حکومت راغلی دی ګرانی تر ډېره حده پر ډېره سوی دی مخکې مو داسې وړونه درلودله چې 1500 کلدارې روزانه بیا کوله هغه بیا خپل د کورنۍ نفقه برابروله اوس خو هغه هم پر ودرېدله نو بالاخره چې ګرانی هم تر ډېره حده پر جګه سوی ده بیکاری هم ځکه چې تر ډېره حده پر ډېره سوی ده حکومت هم دغه حکومت دا هیله او ارزو کوو چې باید تر ډېره حده پورې که دوی اوس مخکې وی سوي دي چې څوارلس کلمه شی ماپ دی یعنې مالیه نه ځینې اخیسته کیږي آیا دا شانه ولې دونه پورته دي ولې دونه ګران دي او بل مسته صبر هم ډېر پکار دی ځکه چې دا خوس خصوصا نوی دولت دی خصوصا که اوس یو څوک نوی کور ته راځي لا هم هغه کور په ډېر څه سره نه جوړېږي یعنې ډېر وخت به ونیسي نو مست هم حوصله پکار ده خصوصا خو زموږ د هلمند د اوسېدونکو دپاره بیا د ډېره حده پورې که دغه اوس دغه مرستې راځي باید چې د دغو سره جلي مرستې وسي او د دغو لاسنیوی وسي ځکه چې هلته اوس بېرته ژمی پر رسېدو دی نو دوی خصوصا تر ډېره حده پورې اجري مرستو ته اړتیا لري، او په دغه مرستو کې باید شفافیت یې مهم دی چې باید شفافیت وسي.
بله، مننه ستاسو د تلیفون څخه چې زنګ مو وهلی و. دغه اورېدونکي یادونه وکړه چې بیکاری ډیره سوې ده. د یادولو وړ دا مهمه خبره ده چې باید په یاد ولرو چې د ډیری کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرست ښځې وي، او هغوی اوس بیکاره سوي پر کورو ناستې دي. نو د هغو په اړه باندې هم فکر کول اړین دی. او دوی وویل چې کور خو په یوه ورځ باندې نه جوړیږي. نو د اوسني افغانستان او د شل کاله مخکې افغانستان خو ډیر فرق دی. مخکې چې طالبان واک ته رسیدلي و، هغه وخت خو یو خراب افغانستان و، یو سیستم موجود نه و. په منځ کې افغانستان هیڅ ادارې نه درلودې، وزارتونه نه درلودل، یو پارلمان نه درلودې، سفیران یې نه درلودل، په نړۍ کې د نړۍ سره هیڅ تماس نه درلودی. اوس خو یو جوړ مملکت دی، اوس خو یو نظام موجود وي، اوس خو په ټوله دنیا کې افغانستان سفیران درلودل، استازي درلودل، پارلمان یې درلود، وزیران یې درلودل، ادارې یې درلودې. نو دا خو یو جوړ او سم مملکت بلل کېدای سي. هغه حقیقت ته په کتو چې 40 کاله پر دې هیواد باندې جګړه تیره سوې ده، نو دا خو یو جوړ کور دی چې باید خراب نه کړای سي. یون صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
او بخښه، زه فقط یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. هغه دا چې دغه د خصوصي حقوقو په افغانستان کې ډیر مطرح دي، او دنیا هم ډیر پکې کار کوي. خو زه زما نظر دا دی چې دغه د خصوصي حقوق په افغانستان کې همیشه طبي رشد نه دی سره، کله د افراد پالت کې، کله د تفرید پالت کې. زما غوښتنه همیشه دا ده چې نه موږ هغه غربي ډیموکراسي افغانستان کې پلی کېدای شو چې په غرب کې دا، او نه هغه څنګه نظره سیاست چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور. نو افغانستان کې باید د ښځو دپاره طبي کارو چې موږ خو نه شو ویلی چې هغه دوه درې کسه خویندې زما په شمول چې په پارلمان کې وم، هغه موږ ځان ته مخې ته ودرو ووایو چې د ښځو حقوق پوره تامین په افغانستان کې. یعنی موږ ډېرې لرې پرتې سیمو لرو، ولایتونه لرو، هلته زموږ ښځې حتی د دې نه خبرې نه وي چې د ښځو حقوق یعنی څه. هغې دپاره دا مهم و چې جګړه بس شي، او د هغې اولاد ونه وژل شي، هغه کونډه نه شي، هغې مېړه ونه وژل شي. نو دا د هغې دپاره غټ زیری و. نو موږ سل په سلو کې دا نه شو ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق په دې شلو کلو کې تامین و. فقط یو دوه درې خویندې وي چې هغه په کابل په ښار کې دوی فعالیت کوو، وظیفې لرلې، کار یې کوو. او کله به چې اتم د مارچ راغی په لوکس هوټلونو کې چې تقریبا په اړه غونډې باندې په زرهاو ډالره مصرفېدل، اتم د مارچ بل مانځل کېده په سریناپ کانټینینټل کې. نور زمونږ هغه خویندې چې په اطرافو کې پرتې وي، د هغې دپاره نه روغتونو، نه پکې نه مکتب و. همدا اوس زه د ننګرهار استاد یم. اچین ولسوالۍ ته تاسو زما ورشئ، په ټول اچین ولسوالۍ کې یوه لیسه نشته د جونو دپاره، په ټول اچین ولسوالۍ کې یو کلینیک نشته د ښځو دپاره. زه اچین ولسوالۍ ته تلم په شینوارو کې، زما خور تقریبا 15 کیلومتره په سر باندې اوبه انتقالې ته، د سکول اوبه ته نه وي، د هغې د سر یخته ټول ټکېدلي وو. موږ باید داسې ونه وایو چې د ښځو دپاره په دې شلو کلو کې دنیا ټوله ګلو ګلزار وه. هېڅ کار ورته نه دی شوی. موږ خو نه شو ویلی چې کابل افغانستان دی، بلکې افغانستان ډېر نور ولایتونه هم لري. زموږ ښځې د هېڅ شي نه محت هغه ابتدایي سهولتونه ورته نه و. خو خیر چې اوس بن په کابل کې یو څو خویندې وي زموږ هماغې فعالیتونه کول. اوس په خارج کې مهغې چغې وي، ملګرو ملتونو ته هماغې ځي. موږ خو نه شو کولی چې ووایو چې دا دوه درې خویندې زموږ د ټولو افغانستان د ښځو استازیتوب کوي. زه داسې نه شم ویلی چې یعنی موږ په دغه حالت خوشحاله چې دا اوس دی. موږ د دې غوښتونکي نه یو چې باید دغه حالت هم تغیر شي، د ښځو دپاره کار وشي. خو هغه فاصله چې د ښار او د اطراف د ښځې په منځ کې و، هغه باید له منځه لاړه شي. په واقعي ډول ښځې دپاره بنیادي کارونه وشي، په اطرافونو کې ورته مکتبونه جوړ شي. زما د نورستان نه یوه ښځه اولادي مریضي لري، هغه په اسپانیا چې توی نګاره پورې را رسی هغه تلف کیږي. مګر په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل. په نورستان کې ما یو شفاخانه جوړه نه کړی شله چې زما خور چې په اس بیا په قچرې اچوي او په انګراره پورې را رسې او په لاره کې تلف کیږي، د هغې تداوي عمل ته وشي. په میلیونونو ډالره د ښځو په نامه راغلل، مګر زما خویندې دپاره خو کار نه دی شوی چې موږ الاو بلا به ګردنې ملا ټول په دې نظام په دې حکومت واچو. موږ د دې حکومت هم په دې شرایطو کې چې دغه کم نظر دی د دې طرفدار نه یو، اما موږ وایو چې باید په واقعي ډول د ښځو دپاره کار وشي. یعنې دنیا باید په دې پوه شي چې افغانستان ښځو دپاره دومره کار نه دی شوی چې دومره دوی چغې وهي. یو دوه درې ښځې باندې خو موږ د ټول افغانستان نه شو ویلی چې ښځو دپاره کار شوی. زه په دې وایم چې باید
تاسو یادونه وکړه چې د شذو د پاره کار نه دی سوی، خو آیا د پدې موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که 1% هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د شذو هغه لاسته راوړنې چې شونځي ته تګ دی، که دغه یو مثال راوخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي، خو د نجونو اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي.
تاسو وایئ چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دوی حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی، یعنی دا موږ په دې باندې متیقین چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي. د دې په مقابل کې به موږ کلک ولاړ یو مبارزه به کوو، اما داسې م نشو ویلی چې د یو دوه درې ښځو د خاطره چې دلته فعالیت اوس په ټپه ولاړ دی، ملک یې پرېښی فیسونه اچولي چې ته ودرې زما ژوند په خطر کې دی. موږ وایو که په موږ باندې بده ورځ هم راځي همدلته به یو مبارزه به کوو، او که چیرې ښه ورځ وي موږ به خپل خلکو دپاره کار کوو. همدا اوس په افغانستان کې یو خپل ولس سره ولاړ یو، خو موږ هم یوه خبره ده چې دې باندې باید اعتراف وکړو چې کار وشو په دې شلو کلو کې افغانستان کې د ښځو دپاره، خو نظر کومکونو ته چې وګوري چې په میلیاردونو ډالر راغلل بیا هم ښځو دپاره هېڅ شیم نه و. که ورکشاپ وو، که سیمینار وو، فقط په مرکز کې و، کابل کې و، هغه هم په لوکس هوټلونو کې، زما د اطراف ښځې دپاره هېڅ کار نه دی شوی. آیا ښځه یوازې په کابل ښار کې اوسېږي که په اطرافونو کې اوسېږي؟
آغلی یون، تاسې وویل چې په اچین ولسوالۍ کې لیسه نه ده جوړه سوې تر اوسه پورې، چې دا ستاسې په نظر باندې د تېر حکومت یو نیمګړتیا وه چې وای نه کړی سوای. ځینې راپورونه داسې وایي، زموږ میلمنو حتی ویلي دي چې په هغو سیمو کې چې زیاتره اکثریت میلمانه کسان یعنی میشت دي، هغه د پښتنو میشتو سیمو کې طالبانو به پر شونځوی باندې حمله کولې او د نجونو شونځوی ته به ځانګړې توګه اور اچاوه، او په هغو سیمو کې چې نور د نورو ژبو خلک به هغوی به تلای سوای و شونځي ته، خو د پښتنو سیمو او د پښتنو میشتو شونځي به نه پرېښودل. نو دا ستاسو په نظر چې آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې په
هلمند په هغه سیمو کې چې زمونږ د هزاره ورونو ژوند کوو د هغې مکتبونه خلاص وو، خو په هغه سیمو کې چې بدبختانه زمونږ پښتانه ورونو ژوند کوو هلته مکتبونه تړل شوي وو. او بله خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ، په دې کې تېر حکومت هم ناغېړي کړې، هغه ساحې وې مثلا د دې سرک ساحه زه تاته خیم چې نه زه په امیشال ته ورتلم هلته د یو د نجونو مکتب نه و. تقریبا یو لس دفې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یقلا یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایم چې وه د ونې لاندې ناست و، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نه و، د سکول اوبه نه وې، د سکول اوبه ښځو جوړل، ما ته یې ویل وي دا زما سر وګورې ختې ټول ټکېدلي وو، وایي زه 5 کیلومتره 6 کیلومتره په سر اوبه راوړم. یعنې موږ باید داسې ونه وایو چې په ښځو دپاره په تېر نظام کې ډېر کارونه وشول، یعنې شوي دي، موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ما ته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ را ته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وي او زه په عام ډول عمومي ولاړه وي، ما هیڅکله پارلمان ته لاره نه شوه پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای ښځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم خو مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وي او راغلې وی په پارلمان کې ناست وم. ما نن په غونډه کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق او حقوق وغواړي او په حکومت کې ملاسولري په پارلمان کې. خو زه تاته وایم چې هغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او خواري وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوال ټولنې سره په همدې باندې جنجال وو چې ما ته سمبولیک کارونه، ما ته شعاري کارونه مه کوه. وخت چې ته ما بام ته جګې، خو باید زه په ټپایه هر یوه نه پورته شم بیا لاړه شم بام ته، خو ته ما فراشوټي په بام مه قطع کوه، دا زما حقوق نه دي. او بلاخره موږ به همیشه ورسره همدا ویلې چې ما ته هغومره غربي ډیموکراسي په افغانستان کې مه راوله چې بلاخره بېته ما د ځمکې وولې، زما کلچر سره زما د دین سره منظم ما ته حقوق راکړه. اوس مثلا موږ داسې پوستونه لرل په کابل کې چې هغې باندې زموږ خویندو کار کوو، آیا په دې شرایطو کې چې ملک په جنګي حالت کې دی او څومره مشکلات وو، دی زما دپاره یوه خور راوستې وه موینه کړې وه د پالیسۍ د وزارت دفاع، آیا په دې شرایطو کې هغې ته ضرورت وو؟ که په دې شرایطو کې دې ته ضرورت وو چې ته ما ته په یو لرې پرته سیمه کې مکتب جوړ کړې؟ زه همدا بیا هم تکراروم چې کار وشو خو ډېر اندک، نظر کومکونو ته چې وګورې، نظر د دنیا چغو ته چې وګورې، په افغانستان کې د ښځو دپاره ډېر کم کار وشو. موږ یو دوه درې ښځې مثال ورکولی نه شو، دغه د سروبي نه چا خواد کې په مشرقي کې تاسو راشئ زما د اطرافو ښځې وګورې، تو ته وایي اتم د مار چیشته وایي، دی پهنه پوهېږي چې اتم د مار چیشته وایي. اما تا ما ته په کانټیننټل او سرینا کې په زرهاو ډالر په مصرفول ماته د غونډه پنیول زما دا په څه درس خو ماته به د مکتب جوړ کړو نو دا مشکلات شته اوس هم مشکلات شته که طالب چیرې ښځه مکتب ته پری نه دي موږ به د دې په مقابل کې ودریږو او جنجال به سره کوو استدلال به سره کوو ته به وایو چې دا زما حق ده که چیرې ښځه وظیفې ته نه پرېږدي موږ به سره جنجال کوو چې واخله ته په کوم دلیل زما نه پرېږدي چې تل وظیفې ته وخت چې زما په کور کې نارینه نه دی او ښځه مېړه مړي زوی غټ نه دی آیا ښځه د دې حق نه لري چې وظیفه اجرا کړي خیر خپامیز ده د خرڅ دا څه رقم برابر کړي که ته ماته کور ته راوړې زه به کېنم په کور خو که څه رقم یې راته برابر کړي لکه خور چې مخکې وویل چې ما اتلس کاله مکتب ویلې ما اتلس کاله ما مکتب ویلې تر ماسترۍ کچه پورې مې ویلي د ننګرهار لرې پرتو سیمو ته تللی یم په ننګرهار کښې مې اول ځل د ښځو ټولنه افتتاح کړه په لومړي ځل مې په ننګرهار کښې د ښځو مجله د نایي په نوم افتتاح کړه په ټولو جرګو کښې مې ګډون کړی اما ناامیده کېږم نه مبارزه که دا د شګو مزل دی وهو به هر وخت کېږي کار به کوو اما بیا هم زه وایمه چې نه غربي ډیموکراسي دلته پلي کېدی شي او نه تنګ نظره سیاست چې ښځه یا په ګور ده یا په ګور موږ د اسلامي اصولو افغاني کلچر کې د ښځو لپاره حقوق غواړو
مننه اغلی آریان یون تاسو پر لیک را سره پاته سی بیرته به تاسو ته راځم اغلی موسکا تاسو د یون صاحب خبرې واورېدې آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای سوي دي او طالبان د دوی د حقونو څخه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د الې په توګه استفاده کوي
لکه څنګه چې میرمن یون هم ورته اشاره وکړله زه د دوی له خبرو سره موافق یم په افغانستان کې په تېر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې لکه څنګه چې مثالونه دوی هم ورکړی دا نظر زه تاییدوم او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې طالبان باید ښځو ته حقوق ورکړي اما دوی وایي چې موږ باید پرې باندې خپل منځ کې خبرې وکړو د دې خبرې ما ته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکله او څه وخت به دوی پرېکړه نیسي چې ښځې دې مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واک ته رسېدلي وو هماغسې به له ښځو سره چلند کوي یا به د دوی پالیسي تغییر کوي چون موږ چې د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړۍ ورځ کښې دوی له ښځو سره ډېره ښه رویه کوله چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه او دوی نه غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی اما دغه وروستۍ پېښې چې موږ ګورو په سوشل میډیا کښې چې کومې ویډیوګانې راووتلې داسې ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی هماغه پخوانۍ پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانۍ پالیسي دوی وشي کړلی چې په افغانستان کې د افغانستان په مېرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي چون افغانستان تغییر کړی دی پخوانی افغانستان نه دی د افغانستان مېرمنو اوس تغییر کړی دی هغه پخوانۍ مېرمنې نه دي دوی مبارزه کوي خپل غږ غواړي چې اوچت کړي هر ورځ موږ وینو چې مېرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاسېږي مظاهرې کوي خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې دا یو پرمختګ دی دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مېرمنو تغییر کړی دی او هېڅکله نه غواړي خپل آواز خاموشه وساتي نو زه فکر کوم چې دغه اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار رسي او دوی نړۍ ومني باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنې چې هغه حداقل څه چې ونو هماغه د دوی پرېږدي او څنګه چې نظام و هماغسې د دوی مخته یوسي که چېرته دوی داسې کار ونه کړي لکه څنګه چې دا یوه غټه فاجعه ده چې یو پلار جګېږي خپله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي هغه هم په قسط باندې په کومه نړۍ کښې داسې یا په کوم هېواد کښې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کښې کېږي موږ وګورې سعودي عربستان یو اسلامي هېواد دی هلته په دغسې وخت کې هلته کنسر دایرېږي په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي نو دوی اسلام څنګه اسلام دوی غواړي زه خو په دې هېڅ پوه نه شوم چې دوی څه غواړي نو که دوی غواړي چې ښه مخته لاړ شي لومړی قدم کښې خو دې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس تلاړې شي ځکه چې غټه غوښتنه هم د میرمنو اوس مهال هم ده چې باید میرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې کار وکړي د دې اجازه ورکړي چې درس درسي زم دا اوس ډېرې میرمنې پیژنه چې دوی ځي دفترونو ته د کار لپاره خپل دفترونو ته ځي اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګه چې کله وویل تاسو راځئ موږ تاسو ته ماش درکو په کور کې نه کوم ماش څو میاشتې کېږي چې دا خلګو ماش نه دی اخیستی لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله ډېری نجونې یا ډېری میرمنې د خپل کور سرپرستانې دي خپل کور ته یې رزق وړه اما هغې ټولې اوس په کور ناستې دي نو که داسې دغه شرایط دوام ومومي نو له یو ډېر غټ ناورین سره به موږ مخ یو نو هیله ده چې دغې وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي په داسې حالت کې بیکاري بیکاری د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به ورسره مخ یو هغه هم ډېر لرې نه ده ډېر نږدې وختونو کې به ورسره مخ یو
بله مسکا جانې که تاسې په دې اړه باندې موږ ته کیسه وکړئ چې تاسې غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ تاسو ته څنګه وویل شول چې نور وظیفې ته مه راځه یا څنګه ستاسې مخه ونیول شوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ
لکه څنګه چې ډېری میرمنې دې سره مخ شوې دي زما هم ځان ته کیسه ده کله چې کابل د دوی په لاس د طالبان په لاس سقوط وکړه نو هغه ورځ په دفتر کې وم زه په دفتر کې وم کار باندې بوختم چې همکاران راغلل ماته ویلې چې مسکا د تول تر اوسه په دفتر کې ناستې باید لاړه شي کور ته ما ویل وای چې طالبان کابل ته راغلل نو شاید دوی ما سره ټوکه وکړي کنه جدي مونږ نه غنل از مخ په کار ته ادامه ورکړه یو وخت چې ګور نور همکاران ډیر ورخطا راغلل ماته چې لطفا لاړه شي کور ته زه هم لکه نور غونې نو لاړه ما کور ته یو دوه ورځې لاندې دفتر ته ځکه ویرېدلې وم نه مې شو کولی اما په درېمه ورځ باندې چې کله زه دفتر ته لاړم د دروازې ګاردانو زه پرې نه خودلم چې داخل د دفتر شم ما ترې چې تاسو اجازه نه لرئ موږ ته رهبري ویلې چې میرمن یې اوس اجازه نه لري کله چې موږ تاسو ته ویلې تاسو کولی شئ دفتر ته راشئ دا یو ځل نه دوه درې ځلې زه لاړم اما لمدې ځواب سره مخ شوم نو نور مې جرأت هم ونه شو کولی چې لاړه شم نور کېناستم په کور چې کوم زمينه مو صحیح نشي چې زه بیا کارت ادامه وکړم نو اندازه د ډېر میرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې میرمنې زه نو سره تماس لرم چې دوی دفترونو ته تللي دي خپل ځای کې ناست دي چې کار وکړي اما راغلي دي طالبانو ته ویلي چې ولې حتی ګاردان باندې په غوسه شي چې دوی ته مونږ اجازه ورکړي دفتر ته راشي
بله او بیا تاسو او تاسو همکاران خو غوښتل څه وی نه و په یعنی تاسو ته کوم تهدید وکړي چې تاسو به تاسو په خطر سره مخامخ شئ
په هغه ورځ کې دوی مونږ سره خره بیا کوله یعنی شاید دوی ته ویل شوی وو چې باید تاسو ریښواله اونې کې به نه سره اول ورځ کې چې موږ تللو ډیر په انسانیت موږ ته ویلي چې موږ رهبری ویلې ده دای موږ وظیفه ده موږ شو کال تاسو اجازه در کوش داخل لاړ شئ نو ورسته ورسته نو بیا ځلا نه ډم نو دوه درې دکې چې لاړم دوی ما سره خره بیا وکړه پرې نه خدله ما را بیا ښه اما اوس چې نور هم کاران نتللی نو دوی سره په خوشنات په تاوتریخوالی خبرې کړې وي او اجازه نه ورکړي چې دفترونه ځلاړي شي
ښه ډېر مننه مسکا جانې ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو اغلی یون ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم کله چې تاسو هغه ویډیوګانې ولیدئ چې د افغانستان په پارلمان کې په هغه ودانۍ کې چې تاسو به هر ورځ پکښې کښېنستلاس او د افغانستان لپاره به مو قوانین جوړول په دغه ودانۍ کې ځینې کسان چې طالبان و او اردو ژبه یې غالبان ویله دغه ویډیوګانې راووتې د دې ویډیوګانو په لیدلو سره تاسو څه احساس درلود
ولنه موږ دا ویډیوګانې کتلې دي چون جنگي حالت نو زمون تیر حکومت قدرت د لاس ورکړی او نوي کسان افغانستان ته داخل شوي او مخصوصا کابل ښار ته نو د دې ویډیوګانو لیدل دومره جدي نه ده ځکه زه پوهېدلم که چیرې دا طالبان نه وي او کوم بل نور کسان داخل شوي وي افغانستان ته او کوم بل تنظیم وي یا کومه ډله وه ځکه موږ په اویایو مکلو کې هم دا تجربه کړي کله چې د نجیب نظام سقوط او دا او تنظیمونه افغانستان ته داخل شول، د دې نبطر حالات موږ لیدل چې یتیم په جړه پوخته موږ هم دلته په افغانستان کې دا ټول جنگونه تیر کړي. حتی داسې حالات موږ لیدل چې ښځې په بریکوټ سینما کې ځوانندې کړې وي، اندامونه یې غوڅ کړي وو، ځوانندې ښخې کړې وي. نوید زمونږ خور چې په مکرانو کې ځان یې د شپږم پول نه لاندې خطا کړ. یعنی داسې واقع موږ دپاره نوې داسې پېښې ډېرې په افغانستان کې تېرې شوي، مخصوصا اویایمو کلونو کې. خو وروسته همدغه کسان چې په اویایمو کلونو کې راغلل دغسې فجایع وکړي، نیکټایي ووهلې او بالاخره د ښځو د حقوقو مدیان هم شول او د بشر د حقوقو مدیان هم شول. نو د هغې د خاطره موږ تل پارلمان کې د دغه خلکو کېناستل کومه نوې خبره نه وه، خو موږ وایو چې که چېرې بیا هم د تېر نظام کړنې تکرار کړي، زه فکر کوم چې وایي قهر فقیر نقص فقیر ځان ته به تاوان ورسوي. خو یو امیدواري شته چې کله موږ اوس ګورو چې په زیاتره ولایتونو کې د جنکو مکتبونه شروع شوي دي، په پاسپورت ریاست کې موږ چې ځو ښځې کار کوي، په میدان هوایي کې ښځې کار کوي، نو دغه یو امیدواري موږ ته پیدا شوې ده چې انشاءالله دوی به ځان اصلاح کړي او د ښځو حقوقو ته به درناوی وکړي، او په کابل کې او یا ځینې نورو ولایتونو کې چې اوس د ښځو په تعلیم محدودیت دی، دا به انشاءالله لرې شي د مینځ نه. او که چیرې په همدغه شکل دوام وکړي، زه بیا تکراروم چې زموږ ولس او پخوانی ولس لري حتی غواړي چې لوري تعلیم وکړي، اولاد تعلیم یافته شي. نو زه فکر کوم بیا به د دوی بېته په ددوی په نقصه مانېږي، ولس په مقابل کې راجي شي، ځکه چې اوس زیاتره خویندې زموږ په ښار کې په وظیفو کې دي، دوی دپاره ستونزې باید پیدا نه شي، دوی خپلو وظیفو ته لاړ شي. همدغه راز تعلیم دروازې په د ټولو خویندو، یوازې دوه درې ولایتونه نه، د ټولو په مخ باید خلاصې شي. نو دغه کوم علایم چې موږ ګورو، موږ داسې وایو چې کېدای شي په یو څو میاشتو کې نور هم پرمختګ وشي. کوم بندیزونه چې د ښځو په مقابل کې په افغانستان کې دي، دا به انشاءالله رفع شي. او که چیرې بیا ونه شول، نو زه فکر کوم چې بیا هغه وخت کې ولس به د دوی په مقابل کې راجي شي، نه یوازې ولس بلکې دنیا به هم فشار راوړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې د دنیا ځینې فشارونه سیاسي دي، یعنې هغه نه د ښځو د حقوقو حق دی او نه د بشر د حقوقو، ځکه په اطرافونو کې چې کله زموږ خویندې په ډېر بد حالت وژل کېدلې، هغه وخت هم دوی غږ نه دی پورته کړی، نه دي ویلي چې دغه خویندې چې په اطرافونو کې وژل کېږي یا بمبارد پ کېږي یا په نورو ډول ډول مشکلات وژل کېږي، هغه وخت نه حقوق بشر او نه د حقوق د ځانو. موږ د ښځو چارو وزارت لره، خو د ښځو دپاره هېڅ کار ونه کړ. موږ حقوق بشر لره، خو کله چې بېوزي کې بمبارد شو، په زرهاو ماشومان او ښځې به مړې شولې، هېچا هم غږ نه پورته کړ چې دلته حقوق بشر یا د ښځو حقوق نقص شوی دی. ځینې ستونزې پخوا هم وې او اوس هم دي. زه بیا هم وایم چې تعلیم په ښځې او نر فرض دی. که چیرې خویندې زموږ تعلیم ته پرې نه ښودل شي، که چیرې اوس خو مشکل په یوازې په ښځو نه دی، په نرم دی. زموږ ټول نارینه په کور کې ناست دي، ماشونه نشته، یوازې د خویندو نه، د نارینه هم نشته دی. خو دا ستونزه باید په بنیادي ډول حل شي، په بنیادي ډول حل شي. هغه مملکتونه چې په افغانستان باندې فشار راوړي، هغه باید د حکومت د طالبانو د نظام یا د حکومت قصور زموږ د ولس ته ونه باسي. هغه څه چې زموږ ولس پورې ارتباط لکه د دوی پیسې چې دوی کنګل کړي، دا د ولس پیسې دي، دا دغه پیسې نه دي د طالبانو، دا د ولس دي. همدا اوس زموږ تجارت په ټپه ولاړ دی، همدا اوس زموږ بانکونه تړلي دي، همدا اوس ټول خلک په کور ناست دي، بیې ورځ په ورځ لوړېږي، اقتصاد صفر سره ضرب دی. نو دغه ستونزو په خاطر باید دنیا بېرته افغانستان سره مرسته وکړي، باید بېرته افغانستان سره کومک وکړي. که چیرې دوی په دغه شکل چې عام د دنیا فشار وي او په دغه شکل رواني، زه فکر نه کوم افغانستان کې به بله فاجعه منځته راشي. او بالاخره مسؤلیت یې بیا زموږ د همدې نړیوالې ټولنې دی، ځکه چې باید دوی د ولس حق ونه خوري. دوی باید فشار کړی وي په طالبانو راوړي، او که فشار هم د ښځو د حقوقو په برخه کې یا د بشري حقونو په برخه کې یا په نورو برخو کې دی راوړي، باید سیاسي نه اوسي، په واقعي ډول اوسي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالب باید تغییر وکړي، ښځو ته درناوی وکړي، ماشومانو ته درناوی وکړي، تعلیم ته اجازه ورکړي، بېرته اقتصاد باید د افغانستان په خپو ودرېږي. که چیرې ونه شي، نو دا به د افغانستان لپاره نه یوازې افغانستان، خو بېد هغې هم تباه دی، غرق دی، خو نور دنیا ته به هم ډېر تاوان رسوي، هم د سیمې هېوادو ته او هم هغه ابرقدرتونو ته به هم تاوان رسوي. ځکه ښه مثال د سپتمبر پېښه وه کنه، چې تر اغېزې پورې هم تاوان ورسېده. زه فکر کوم چې دواړه خواوې باید نرمښت وښيي، او د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې او نورې ستونزې باید حل شي.
مننه یون صاحب تاسی او مسکاجانی تاسی دواړه لمر سر اوسی زبا اوریدونکو ته خپل شمیره اعلان کړم ک اوریدونکو ک تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره خپل تبصری شریک کړی یا زموږ لملمنو څخه پښتنی وکړي موږ ته زنګ ووهی د سکایپ نوم ازادي ډاټ رادیو دی او د واتساپ شمیره 00420221401 دغه زموږ د واتساپ شمیره ده. روشان صاحب چې زموږ د دې تخنیکي برخې مشر دی دی وایي چې یو اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه مسلمیار د هلمند ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون پر لیکه یم.
مننه مسلم یار صاحب چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري ک تاسو کومه پښتنه لری زموږ د میلمنو څخه یا تبصره کوي مهرباني وکړئ.
زه خو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم په دې ویاړم د مثبت کار مې چې تاسو یې هڅې دی چې د خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس غږ تر چا په نرسته وي. خو زما په ولادینه کې دا نفس وجدان دا مني چې زه خپل خور لور مور یو نارینه ډاکټر ته بوځم. موږ په تېر نظام کښې دلته ښځې په قومي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې تر فشار لاندې دي. دلته زما ژوند مهم دی، دلته زما صحت مهم دی، دلته زما د بچیانو مکتب او تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه اخلي چې ښځو څو کاله مخکې درلودل په کلیوالي او ترافیل سیمو کښې چې هلته به مکتب جوړ شي ښځې په تعلیم یافته چې هغه د خلکو سره خاورې شوې. او بل زما د نړیوالو څخه دغه هیله ده چې دا نظام یو نری تار دی، پر دې ډېر فشار مه راوړئ. که دا تار وشکې دی بیا به تاسو ته خطر پېښ شي. تاسې تل د افغانستان او کنګلسي پیسي علاقه د خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس دا په ډېر غټ مشکل کښې دی.
بله ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
عبدالغفار ننګم د هلمند ولایت څخه سلامونه نیکې مو هیلې مو ومنئ.
ننګ صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. د مخکښې ښځې پروګرام دی، که تاسو کومه پوښتنه لرئ.
د میرویس اخلاقي په هیله زه وایم چې باید نجونو مکتبونه باید بېرته شروع شي، ښځو ته باید خپل درسونه بېرته پر وخت ټاکلي استادان راشي، ځکه چې د اسلام له نظره ښځې او پر نر د علم زده کړه فرض ده. نو باید مکتبونه خلاص شي، هغه دی چې کله کم مکتبونه بند کړي دي.
بله ډېره زیاته مننه، ستاسو تبصره مو واخیستله چې ستاسو غوښتنه وه. اصلا یون صاحب تاسو د اورېدونکو خبرې هم واورېدلې. ستاسو او مسکا جانې سره به خبرو ته دوام ورکوم. تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوئ د ښځو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفې اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانخیستل سي. آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې